السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډیره برخه کې دوه اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د ازادي رادیو ځانګړي مرکه د ازادۍ میلمه او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیره شپه خبري اعلان ته وویل د امینه محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition,
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه داسې څه نه دی ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وړ مورز ویلی وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت پیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو ویان ښاغلی دوجارک ویلی د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شا وي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي. جان سپکو چې پرون چهارشنبه یې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د دې پټکو دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. خدای د کمیټې او امریکایي مالیه ورکونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر تمویلوونکی ګڼل کیږي چې د مرستو اندازه یې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پیښه پرون چهارشنبه د روژه ماتي پر مهال شوې. دغه اژانس د اوښتې مرګ ژوبلې معلومات په سیمه کې د حوثي یاغیانو د یوه روغتیایي چارواکي په حواله خپره کړي دي. رویټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د صنعا په یوه ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوې مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنیو چارو وزارت ویلي د مرسته ویشونکو دوه مسؤلانې نیولي او پوښتنې ګروېګنې ترې کوي. په یمن کې اته کلنې کورنۍ جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سرکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرنو ویل چې د دغې جګړې له پایله چې نن شپږمه ورځ ده 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالات د شاوخوا 325 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرستې اوکراین ته ورکوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پینټاګون پرون چهارشنبه وویل چې په دغو مرستو کې زیات شمیر د هوان مرمۍ او مهمات شامل دي. د لوړو تحرکاتو راکټي او توپچي سیستمونه یا هیمارس او د توغندیو نور ډولونه او د ټانک ضد مهمات هم اوکراین ته د امریکا په پوځي مرستو کې شامل دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند د غراز لوړوبوي او ځینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي. یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوخخ ده. دغه ستونزه په وار وار مونږ ته راځي. مونږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسؤلانو سره تماس ونیو، خو هغوی په ظاهره نه غواړي مونږ سره خبرې وکړي. په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. اورېدونکو، تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې، وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو. خو راځئ په سر کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. سلامونه او احترامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې. یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی. دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدل او الله دې وکړي، او بل په دامه لګېدل. نو بس دغه سیالات یې وروره، بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا سپینې اوبه مو ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم. عین هغه تصویر مه یني، یعنې داسې چې الله رضای ماله ده څوک شی راکړه، زه خو معذوره یم. کنه عین هغه تصویر مه یني، هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشم چې ماله یې راکړه. نه داسې رښتیا الله رضا ده پاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکانې مسله ده، دا وبخي او مننه خوشاله.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپینور ولسوالۍ نوې اړیکې نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي، دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړې دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبان دلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم. ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا شل ورځې پنځله سرځ د مخامت د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې تاسو شماره برلاسه شوی ده، پنځه لکه غنی چې دی هغه ستاسو پر شماره باندې ختلی دی لاتری ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی، یو بل عکس هم ورسره رسول هغه هم زه تاسو درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي، چې زما ته خو یې دعا کار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر در واستوم چې دوی ماته راستولي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجامې پرتنوي. زه د افغانستان د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړې کتاعتونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تېر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لگ اقتصادی لگ مشکل دی خوراکی، ځکه 100% کې شپږ پنځه فیصد خلک بې وزله دي. د خوراکي توکو وړو سامان دغه نه لري، نو حیران بنسټ نه مخیله دا چې زر تر زره دا ورته وسپاري. او والسلام.
سلامونه او نیکې له مو باندې. نوم ګلاب د پکتیکا ولایت واز خاص والی د پټنې کلو اوسیدونکی يم. نو زما د ازادي راډیو له کارکونکو چې خدای یو وختنه ده چې دا د موږ له سوالي وکړي لکه وازی خو تر وی ورمه مې خوشاله من دی له دې له سوالي وکړي چې رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهر حال ډېر ستړي مونږ کړي دي وزارتو ته هم تللي پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دې هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به مونږ نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم. دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم سیکرتر د بلال صاحب په نامه وله دې سره خپله راسنه ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې مو ورسره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېر اسد ضرورت لري لکه ډېله خوشامن، وازی خاطر، وې ورممۍ، دا سره دي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مهم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې زموږ پیغامونه خپروي او زموږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو زموږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازیخوا، تروې او د اوړممیو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره، ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړې ده، خو متاسفانه تر سل زیاتې وعدې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہیر احمد لیل خامشین سلیس خبر کوم. زموږ خواته شان ګراند یو خبر سانه ده، دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پنبه مې سره ګراند کې دا شان ګراند دی، پنبه زانه ده.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه. یې اختر تیاری نه مرسوی نه سو دا ګرانه ګرانی وګوره چې څه شی اخیستل کیږي نه. وروره، ورته په سوچ کې یو. مننه. جورجانی مو غواړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس له لاسه مه ورکوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت ده او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر. آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان میں نا سلام ٹول افغان رونا تک ماں دا دا اسکول نے دی لسی پمر کی دی جنجال نے جوڑی دا ڈیر یہ ترتیب کار دی چی بل مت خلق و مشکی گاڑی ہو اسکول نے دی لسی وہ دوری دا دا اسکول نے دی بایا دی لسی دا.
بلی، السلام علیکم. د ازادي ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیری یم د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ څخه. ولا شوشکل، بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمت سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید پر دا دوکانو باندې په دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د شي نه لري چې وای اخلي. توان د اخستو نسته ول سره خو سره کاروبار نسته زمينه د کاروبار نسته بعد امارت نه مفتنه دغه د چی کړه زمينه کار برابر کیو او د نرخ د کنټرول ولري نه راکم کی پس ازادي راډیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه داسې خبرونه لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او هر څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او دیار چا کاروبار الحمدللہ خسی برابر دے، او فقر او غربت هم الحمدللہ تدیر کچا کم شوی دے. او طول او ردون کو تا سلامون او نیکی حلی وران دیکو.
سلامون دا ازادی رجیو طول کارگون کوران دیکو. زده هلمند ولایت بغران رسولی سرستاس رکی. ما دا ازادی رجیو چ خدا حیل دا چرمون شغل طالبان سر مشاران ورسی. چی دلت دیو تاریخ بندی. اغا مشران کران ناستی کشران را لکری اگه در چه پس رایون وزی بلا در نکورش بدیک تحرک دید بدیکن چرا سر سرات ودری روزی تلاشی کم نو اگه در دوار سران نوی خلق تو روح مبین که جور کری هم دی وزی پس رایو که ودی دلی و مش تلاشی کم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و زد روزگان در ولایت چرچنود و رسالی سنگاگل پرشانی خبر کم زما د امارت مشران صدا خواهش دی چې د ازمیر د کشی په بازار کې یو جامعه پرنیمه پاته ده دغه را جوړه کې نو که ثوابونه بم ډیر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډمبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي، اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړېږي. یا د تاریاکور علاقې یا د دغه بندونه شیان وتړي. دا خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام هم باد سلامه. دا د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توضیح د ډبلیو سي په نامه چې کېږي ډېره سره بیا جسته د خلکو ته سم شیان رسوي. ګر راوستې والا خلکو دا شیان کوي پاته د غریبان ګرد پاتې دا وایز چې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه دا پوښتنه لرمه چې تاسې د ښځو مکتبونه بند کړي دي په شرحي حجاب کې، او دې ته م تر امر ثانی پورې وخیښی ده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر آخراته ده، تر څه وخته ده. او تاسې دا خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بیې زه در واخلم، ستاسې لوڼې، ستاسې خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسې د دې دپاره یو شرایع چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ماته یو مسله وښیاست. او زه تاسې ته وایم چې تاسې حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او د عامو خلکو باندې ته واخس یو عادي کار یې کړی. تاسې په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاري کړي، او نه هم په ځمکه کې حدود جاري کړي دي. او زه دا پوښتنه د تاسې کوم ته واخس یو ماته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکار وح کار کوونکو ته زموږ دغه پیغام دی د طالبانو ته چې هېڅ د ولس لپاره دوی هېڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کره کړی وي؟ تېر نظام هم ولا کره کړی وي؟ نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مې ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مې ټوله بې تعلیمه سولې. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مځای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت ته؟ دا دا پایل ډیر خراب څه ده دی مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړي که دا رکن کیسې شروع دا عمارت به ځان ډیر ژر ړنګ سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو محترمو رهبرۍ ته او کارمندانو ته. ما خو په واټساپ باندې تیلیفون وکړ خو چا وکې نه کړه. زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي عمارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته، هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترې مبارا یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهیږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده، هغوی مونږ ته دروغ وایي او که اسلامي عمارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی، څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستی؟ دا څنګه خبره ده او څه موضوع ده په دغې اړه؟ یا ازادي راډیو نه مونږ غوښتنه لرو چې دغې باره کې معلومات واخلي چې څنګه میوند بانک دی لیست نه مبارا ده. میوند بانک وایي چې مونږ په پخواني سیستم کې یو. ډیره مننه، تشکر.
سیف الله صدیقی هم د کندهار ولایت څخه. په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوې. یوازینی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی. کله چې کار او روزګار نه وي په یو ټولنه کې، نو هلته بېوزلي زیاته وي، غربت زیات وي، خلک نشي کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي، نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي. او همدا علت وي چې کار او روزګار نوی، کله چې کار او روزګار نوی، نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي. نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوې. او کچیر دغه بیکاری او کار او روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام ولري، نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده لرله، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاري د 2013 او 2021 کال ترمنځ د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښارواله وه. هغه اوس په جرمني کې اوسي. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. لنه موړی سره زما همکار احمد تکل دا مرکه کړي.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم چې کوم خارونه دي، زینو هغه فعالونو ته فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاس راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی وو چې د غوی په نمائندګۍ ماتر لاسه ک
د دې جایزې اهمیت ل نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي د جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نورو حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کېږي تر پښو لاندې دي او نقص کېږي. نو د دې اهمیت ډېر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کېږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کېدای شي، چانس کېدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغانو میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل، هو زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې ګډون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. برحال په افغانستان کې زما د انجو لاره ذکر کوم او د انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاسته راوړم دغه لارې فنډ کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیږو، بلخصوص موږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه دا زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنه.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې کوم مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلای، قیودات اغیزې لرلی. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم موږ په ډېر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بلخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایئ میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان، مخصوصا هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې ایلی یو بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل، هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بالخصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم شغله خیبر په لوګر ولایت کې سي شیدلې شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړېستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی د شوان لورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته موږ مال ته ولاړو او لومړنی شوانځي عمل ته سو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو اقتصادي مشکلات وو کاروبار سور نه سره نیاو نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لې هلته ولاړو نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده لغه نو ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو له حکومت نه څکلو نو ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که په هلمند کې مو مغلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړی وی ادبي هڅې وی له هغه ځای د یو مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ماغه هڅې مو پس زیات کړې او ورسته نو له مجلې نه ورسته رسنۍ ته راغلو رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا ورسته سیمه ایز رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی ورسره هم د طب پونځی شروع که ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وی چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او طب پونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع که
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردی ځنګل او بالاخره هلمند ته ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده دا د کوټې تاثیر و ګردی ځنګل تاثیر و که د هلمند
ولله لهجې خو ټولې عزیزې دي ټولې خوږې دي ټولې ښایسته دي تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې نو د لهجې تغیر تبن همغه دستې مې تاثیر دي
بله تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه چیرې مو چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي
هغه شروع خو یې ګرد جنګل کې وه هملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت وو کوچ ته به راتلو کوټه کې له لوی دوستانو سره لشه مرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري غوی سره ناسته او پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عمل ته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه له بد مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله له بد مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول. غږیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم ورته ورسېدم. 2012 کې فیسبوک راډیر شو، یعنی انټرنیټ راډیر شو چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غږیزې رسنۍ او ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې آواز پورته کړو. او بیا چې آواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړه. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و. د حکومت لوري هم ډیر مشکلات او خپل د طالبان لوري ډیر زیات مشکلات او د شک پسترګ قتل کېدل هم دا ټاپه وهل کې دي چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو لوري نه توتیه ده. حکومت هم په دغه ترتیب، محلي سیاسيون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه ای او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا نه ده او 50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه ومنلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه مانه پکې له منځه ته، نور خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوې نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل، نورې دنیا یوازې سیل کاو او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راشي او دا خبره نوره هواره شي، نور افغاني هواره شي. خو له بعد مرغ افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمن وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسې چې په اوله کې د موسا کلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي را به غله، موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص وو، دې بد وضعیت نور خلاص وو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم وو، د ځوانانو ټیم وو، البته احساساتي ځوانانو ټیم وو. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي. که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسې د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړه او پولي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسې به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسې په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوو چې دا حرکت مو بې نتیجې وو، بې فائدې وو، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت شان خپل وای چې زه ډیر وړ ومه زه ډیر کوچنی ومه د خبرې کولې د ازادۍ خبرې کولې حتی خبرې ما نه سوې تشخیصولی او کلونه وروسته اماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې او زه دې ته وهڅولم چا د تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و. په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړه. له خلکو سره له نږدې ولیدل د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړه او بل دادمې تشدد دامغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و هغه افغاني ډول و د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای او کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه یعنې نه خرابېدله. باور لرو چې ډیر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای ټول بنسټونه به وایي هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وایي بیرغ به پر ځای وایي پوځ به پر ځای وایي او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وایي. هر څه به له صفره نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې د په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمه ییزه کچه ډیر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې د مبارزې لاره به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له وخته رسېدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی. خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته ده د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله. خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته. که چیرې هغې هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي او جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپی کېدله نو نپی به روانه یي. موږ به مادی یو په خپل وطن کې خو به یو خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ د 40 کلنه تجربه لرو ځینې مو په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوې او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وسی ښځینه او ته احترام وسی نارینه او ته احترام وسی مکاتب او پونتونو ته احترام وسی، ارزښتونو ته احترام وسی، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ تونځ بنې.
فکر کوي دا تغییرات لیسی آیا په دوی کې داسې اراده تاسوینه؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه ده، بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي او عقدې حالت له مخې یاد منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2006 یوویشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې حساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو حساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول نورې دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه، سلامت دې.